دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
سلامونه وخت مو بخیر. د ازادي راډیو نیوز خبرونه داسمه حق د خبرونه ته خرقلس د خبرونه د خغلی تیروشان په تخنیکی چارو د مرسی په اساس باندې تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ټول غولیدونکو اوریدونکو څخه تقاضا کیږي چې د خبرونه تر پای زموږ ملته وکوي. نن مو خبرونه د تا زنګړې کړي د چې په افغانستان کې د انجینر پر وړاندې د طبي یونیسټونو د تړلو په سلا ده چې دا څومره د افغانستان پر روان صحي وضعیت باندې اغیز کولای شي. په افغانستان کې ورته مخامله د میندو او د خزینه صحی کارکونکو د کار او د میندو د مړینې په تړاو باندې اندېښنې زیاتې. دا چې اوس په دغه وروستیو کې صحی انسټیټونه هلته تړل کېږي، خزینه کارکونکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي، یا احیانا هغوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي. دا څومره د افغانستان په صحی برخه باندې منفي اغېزې او پایلې پرېښودلی شي، پر همدغه موضوعات به نن په خپرونه کې مونږ بحث لرو. له تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو څخه هیله کېږي چې په خپرونه کې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د دغه موضوع په تړاو باندې خپل نظریات خپل ستونزې او ترڅنګ وړاندیزونه موږ سره شریک کړي. له میرمنو مې ډېر زیاته تقاضا ده چې په دغه خپرونه کې دوی ونډه واخلي ترڅو د خپل روانو ستونزو په تړاو باندې موږ سره دوی خپل ستونزې شریک کړي، ترڅو وشو کولی چې حداقل یو زمینه دې ته د برابر شوي، ترڅو د دوی د آواز اوچتولو په برخه کې د موږ یو ګام اخیستی وي. په همدغه موضوع به نن په خپرونه کې موږ تاسو وغږیږو چې دا پرېکړه څومره پر ځای کېدلی شي، څومره بدې پایلې ځان سره درلودلی شي، ورسره څومره د دغو نجونو په بندي سره د چلته غوی باندې بندي زرګول کیږي. دغه خالیګا چې رامنځته کیږي څنګه ممکن کېدلی شي چې بیرته د خالیګا د ډکه شي، او ورسره څومره د مور او د ماشوم د مړینې کچه زیاتېدلی شي. دغه موضوع د چنن په دغه خبرونه کې پری باس کیږي، او تاسو کولی شئ موږ سره په خبرونه کې د واتس اپ شمیرو لاره هم اړیکه ونیسئ، ترڅو خپل د ستونزو د هواري په برخه کې موږ سره تاسو هم کار پاتې شي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 3 2 3 1 1 او ترڅنګ د ټلیفون شمیره مو هم ده 3 2 2 1 1 4 1. دغه شمیره دي چې دغه شمیره په اساس تاسو موږ سره کولای شي چې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې او نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې. نن بر سره په خبرونه کې زموږ درنې میلمنې ګډون کوي چې هغوی به په افغانستان کې د روان صحي وضعیت سره باندې خپل وړاندوینه ولري. دا چلته په افغانستان کې میندې په کوم وضعیت کې اوسېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې هغوی ته د صحي لارو چارو د خودل په برخه کې دغه نجونو چې هغوی اوس هم دې ته ډېر زیات لیواله پاتې شوي دي، سره دې چې درسونه پاتې دي، څنګه ځان وشي کولی چې په دغه برخه کې ورسوي، خپل نظریات هم دوی ولري. را سره په خبرونه کې د نسایي ولادي برخې متخصصه ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ترڅنګ د نسایي ولادي برخې ډاکټره خغله سنیتا بهرام، او ترڅنګ د ښځو حقوقو فعال غلي او سره ویو چې دغه پریکړه په تړه به دوی به خپل نظریات ولري چې په افغانستان کې څنګه میرمنې کولی شي چې خپل حقوق ته ورسیږي. اوس هم ورته زموږ درنو میلمنو ته اوس غلي محبوبه افغان موږ سره وصله پاتې شوه. سلامونه غلي افغان، وخت مو بخیر. که تاسو راته وی چې په افغانستان کې پرسي مراکز بندیز د څل پاره دی؟
وعلیکم السلام، مننه سه ماتم په دې مرکه کې وخت را کړی دی، او سلام ټولو هیوادوالو ته او محترمو خوندو ورونو ته. زه په دې برخه کې باید زه دا وایم چې ما هغه مخکنی تاسو په دغه مرکه کې خبرې کړې وې چې په افغانستان کې د مندو د مړینې کچه ډېره لوړه ده، او د دې اصلي علت د روغتیایي کارکوونکو یا د خزینه روغتیایي کارکوونکو کمښت له وجې نه دی. چې خزینه ډاکټران قابلې نرس او د نور روغتیایي کارکونکو د کمښت له وجې نه، یا له کبله زمونږ ډېرې میندې د زیږون په وخت کې او یا د میندواري په وخت کې یا د میندواري نه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا کچه ډېره لوړه ده چې کله یې له نورو د پرمختګ په حال هېوادو سره پرتله کوو یا ګاونډي هېوادو سره پرتله کوو. په افغانستان کې دا وروستۍ سرشمېرنه چې سوې وه په 2000 کال کې، دا تقریبا 640 ښځې وې په 1000 کې، او دا شمېره به اوس نوره هم زیاته شي. اسې کچېری دا د روغتیایي مرکزونه یا روغتیایی انسټیټیوټونه بند سي سي په دې کې قابلیت ډیر زیات مهم رول لري د خزو یا د مندو د روغتیا په برخه کې مخصوصا د مندواری په وخت کې او زیګون په وخت کې او د مندواری نه وروسته.
بله آغلی بهرام هم موږ سره په خبرونه کې وصل شید. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر تاسو ته. خره خلاص یو خبرونه ته که تاسو راته وای چې رښتیا هم دا په افغانستان کې څومره منفي اغیز پرې خودل شي په صحی برخه کې، ځکه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب افغان هم ورته اشاره درلودله چې په افغانستان کې سی یو رښتې ستونزې خورا ډیر زیات دي، که دغه ډول تصمیم دغه ډول پرې کړنی ول کېږي دا به څومره ځان سره منفي اغیز درلودل شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. احترامات تاسو ته او ګرانو اوریدین ته، هیوادوالو ته یو ځانګړی سلام احترامات متخصص صاحب محبوب افغان ته. په ډیره خوشنۍ سره به زه دا یادونه وکړم چې کله دغه انسټیټیوټونه بند شول مشکلات لا زیاتېږي، او څرنګه چې اخرینی ډیټا یا څېړنه ښودلې ده چې په افغانستان کې هر یو سات کې یوه میرمن خپل ژوند د زیږون په وخت کې له لاسه ورکوي، چې دا ډېر د تاسف ځای ده. څرنګه چې متخصص صاحب هم یادونه وکړه، په 2000 کال کې هغه ډیټا ډېره کمه ولا یا هم 50% ولا، اوس مهال په هر سات کې یوه افغانه میرمنه د زیږون په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مور د ماشوم مړینه کچا ډېره لوړه تللې ده. په جهان کې افغانستان په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو دغه پریکړه چې اوسنی حکومت یا هر انچاچ دغه فیصله کړې ده د قابلګانو لپاره انسټیټیوټونه بند کړي یا صحیح برخه کې دغه فعالیتونه تدریسونه بند کړي دي، زما په نظر په اوس مهال کې دغه سمه پریکړه نه ده، ځکه چې یوازې پر دې چې موږ دغه فعالیتونو ته چې باید صحیح سکتور سپورت کړو او همدارنګه نوي فارغین ورکړو تر څو کچا چې د مړینې افغانستان کې دا کته کړو، اما متاسفانه موږ هم نور یو پیړۍ شاته واچوله. همدارنګ نسای ولدي ډاکټرانې د انډی په ډیګری کې موږ فارغین نه لرو. متاسفانه څلور کاله شو چې طب مالجوي برخه کې پنځونه کلوز شوې دي یا بند شوې دي، او دا ډیره غټه ضربه ده. نو ډیره زیاته منفی اغیز لري، نه تنها د صحی برخه کې بلکې روح روان دي. خزینه په افغانستان کې ډیر زیات مختلط شوی ده، او د هر له لحاظه دغه انجن بل خصوص چې نوې نسل ده نو امید شوې دي.
اوس ډاکټر صاحب سره لدی چې تاسو ویلې چې انجن ته نه هلی سی وی دی او د دوی شتون ته پټولنه کارته ده چې دوی باید موجود وي او په بیلابیل برخه کې باید کار وکړي. په هر یو سات کې د مور مړینه په تړاو تاسو خپل بحث پیل کړو، وو ویلې چې هر یو سات کې مور خپل ژوند لاس ورکړي. د افغانستان روان وضعیت په کتو، روغتي حالت په کتو، دغه په هر یو سات کې یو مېرمن خپل ژوند لاس ورکړي او مور خپل ژوند لاس ورکړي، تاسو مړ لوی وخت د مېرمنو لپاره بخت زغم د لپاره چې ماشومان زیږي.
دقیق من که چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي، نو متاسفانه دا مار د مور او د ماشوم مړینې کچه به لا لوړه لاړه شي او افغانستان به ډېر یو لوی بحران ته لاړ شي. اچھا هغه وخت به بیا د جبران ناپذیر مرحله وي. دا اوس په حال کې باوجود دا چې ځینې موسسات شته ده، لا اوس هم صحیح سکتور د اقتصادي له وجې یا هم د عامې پوهاوی په زاویه باندې دوی یو څه خدمات لري، اما دا بسنه نه کوي. که چیرې موږ نوی نسل د صحت برخه کې تولید ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې دغه کچه حداقل دومره مخنیوی وکړو چې زیاته نه شي. که راښکته کولای نه شو، نو اوسني انسټیټیوټونه که بیرته واز شي کولای شو چې حداقل دغه کچه موږ د همدغه ډیګري کې وساتو. بیا به په راتلونکي کې که چیرې موږ فارغین ورکړلو او نوی نسل مو وروزو د صحت برخه کې، دا کولای شو چې یو څه د میزان راښکته کړي. نو متاسفانه اوس ورځ په ورځ دغه کچه لوړه ځي. نه تنها دغه یو فاکتور ده چې انسټیټیوټونه بند شوي دي یا هم نوي فارغین موږ نه لرو، دا خو یوې زاویې څخه ده، اما اقتصادي حالات فی الحال په افغانستان کې بیخی خراب ده. همداسه بعضی رسم و رواجونه یا کلتورونه چی دی پا زین کلی که یا پا ولایتونه که یا حتی پا مرکز که ده هم پا دمور و دماشوم پا مرینه که دیر زخ زیاد رول لری چه آما پا هوای نشته ده. ما پا خپلا ده کابل پا مرکزی ساحه که چه شپاله سمه حوزه سره ده تاجا مکره چه سو مرا تعداد مرمنه امیدواره دی پا ده که پا سلنه که متاسفانه اتیانه تر 90% مرمنې صحی مرکز ته نه ځي. د دغه اتیانه تر 90% مرمنې چې صحی مرکز ته نه ځي تقریبا 50-60% مرمنې اقتصادي مشکلاتو له وجې نه ځي. باقي منده فیصدي چې ده دوی د عامه پوهاوی له وجې نه ځي. دوی داسې عقیدې لري چې باید دوی په کور کې ولادتونه وکړي. دوی داسې عقیدې لري چې حتی دلته صحي مرکز نشته. دا یا اطراف څنګه ده په سربیره د دې چې دغه د کابل مرکزي نقطې حساب کېږي، نو چې په مرکز کې داسې حال وي په ولایتونو کې خو به بیخي خراب حال وي. او متاسفانه اوس په د افغانستان په روغتونونو کې کلینیک کونو کې ډاکټران بوتواله سره ډېر دي. همدارنګه هم قبل صاحبان ته ډېر ضرورت ده. اما موږ چې څو کاله پرله پسې فارغین نه لرو، نوي ستاجران نه لرو، نوي فارغین نه لرو، نو نشو کولی. او همدارنګه لوی د کاري په شفاخانو کې په کلینیکو کې په ډاکټر صاحبانو په متخصص صاحبانو په قابل صاحبانو باندې زیاتېږي. او دغه اختلاطات د لوري په پروسه کې هم زیاتېږي چې دغه فکتورونه په ټوله کې باعث د دې شوي دي چې د مور د ماشوم مړینه کچه لوړه لاړه شي. او متاسفانه ډېره یو غټه فاجعه به په افغانستان کې پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی افغان، تاسو ته بیا هم درګرځم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام اشاره درلودله، په افغانستان کې د ښځینه صحي کارکونکو شتون ته څومره اړتیا لیدل کېږي، دوی هم پر خپل نظر درلود. که ستاسو نظر واخلو چې رښتیا هم صحي کارکونکي هغه که په افغانستان یا که په هره ټولنه کې وي چېرته چې مېرمنې اوسېږي، د دوی شتون څومره ورته ضرور ده؟
دا بالکل د دوی خبره زه تایید کوم. د ډاکټر صاحب خبره دا ده چې پخوا موږ دا خبره کړې وه د ایس آی له مخې چې د میندو د مړینې کچه لوړه، ځکه داسې په دې کې د روغتیایي کارکوونکو کمښت دی. خو له دې انسټیټیوټونو بندولو سره به د میندې به بالکل له روغتیایي کارکوونکو له نستوالي سره مخامخ شي، هیڅ به موجود نه وي. او څنګه چې موږ ته معلومه ده، موږ خپله ټولنه، موږ هېواد، موږ هېوادوال او د موږ میندې خویندې او لورانې چې دي، دا یو خو اسلامي ټولنه ده او بل دا داسې افغاني کلچر کې ښځه به هیڅ وخت دې ته حاضر نه شي چې خپل زیږون لپاره یا د زیږون سره په تړاو ستونزو په لپاره نارینه ډاکټر ته حاضر سی سی ورسی او لیغون مرسته وغواړي. نو دا د دې پایله به دایی سی دوی به روغتیایی مرستو سره ایس لاسرسی نلری او درملنی سر به لاسرسی نلری، او سی چومره روغتیایی ستونزی دوی تا پیدا کیجه آغا به دوی طول پا کور که ازغمی. او لیوی خواه خواه به دوی روغتیا بنده دیر نواره اغیزه کوي. بل دا د سید دوی ذهنی یا روحانی روغتیا باندې ډیره زیاته ناوړه اغیزه کوي. او سکله یو د مندو د مړینې کچه لوړه سي، او یا یو مور د زیږون په وخت کې یا زیږون وروسته یا مېندواري په وخت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او د هغې ماشومان پاتې سي، نو د هغوی پاملرنه، د هغوی روزنه دا سي د مور وظیفه وه. تر 15 کلنۍ، تر 10 کلنۍ، تر 15 کلنۍ پورې ټولو ماشومانو دا بل دې روزنې او پالنې له محروم سي. نو د دې هغه اوږدمهال اغیزه به دا وړي سي هغه ماشومان یا راتلونکی نسل به هم له ذهني هغه ستونزو سره مخامخ سي یا ذهني ناروغیو سره به مخامخ سي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام، تاسو ته درګرځمه. د مور او د ماشوم د مړینې مسله خورا ډیره زیاته مهمه ده په افغانستان کې. ورته مخه له کسنګ چې تاسو ورته اشاره درلودلې ده، د دغه ګراف د ټیټولو لپاره کار شوی و کنه؟ هلته د دې تر څنګ چې کار نه شو، برعکس هلته صحي انسټیټیوټونه باندې ممکن په روغتونونو کې په هغه کچه چې باید ښځینه پرسونل موجود وي تر څو د مور او د ماشوم د مړینې د کچې د مخنیوي په برخه کې دوی د موثرې تمام سي دغه مسله لا نه ده مطرح شوې.
تر اوسه پورې ام اس آی موسسه په دغه مړینې کچه راښکته کولو په برخه کې یو څه فعالیتونه درلوده، د فاملی پلاننګ په نوم باندې چې خورا پراخه فعالیتونه دوی درلوده په ټولو زونونو د افغانستان کې. دغه فاملی پلاننګ ډېر ښه موثر واقع شوی، یو څه دغه کچه حداقل کړه چې دلته نه په لوړوالي باندې روانه نه وله. خو اوس د دې تر څنګ د قابلیتانو انجمن هم خپل فعالیتونه درلوده. دغه انجمن داسې فعالیتونه درلوده چې هغه قابلیتان چې نوې فارغ شوې وي په دې انجمن کې به وظیفه اخته، او د انجمن ورته د ارتقاء ظرفیت لوړولو لپاره بعضي پروګرامونه به دایر کول. هغه مهارتونه یا هغه سکلونه چې دوی زده کول هغه د صحي خدماتو کې ډیر موثر واقع شوی، او دغه کچه حداقل په دې حد ته نه رسیدلې چې اوس رسیدلې ده. نو اوس مهال لا دا زیات ضرورت ده چې موږ باید افغان ډاکټرې، ښځینه ډاکټرې او همدارنګه قابلیتان موږ باید سپورت کړو، هغوی ته نوي میتودونه ورزده شي، همدارنګه نوي سکلونه د ډاکټرانو د تجربو د مشر ډاکټرانو د تجربو څخه دوی استفاده وکړي، او حتی حکومت دغه ډاکټر صاحبان قابل صاحبان باید بهر د ملک څخه واستوي تر څو هغه نوي تخنیکونه د ولادت پروسې لپاره، همدارنګه د امیدواري په جریان کې کوم رقابتونه چې دي، نوي میتودونه، نوي تداویان چې دي، هغه څخه اوازه چې موږ دا ډاکټر صاحبان سپورت کړو په دې برخو کې چاغون استفاده وکړو. اما متاسفانه موږ هغه نوې نسل چې غواړو په تبابت باندې پوښي او راشي راتونکو د افغانستان تبابت ته یو خدمت وکړي دا موږ بندو. نه تنها که موږ د مور او د ماشوم مبینه ونیسو، نور برخه په تبابت کې هم ډېر ضروری دي، لکه استوماتولوژي بخش یا هم د غاښونو څنګه. یو مېرمن چې غاښ درد ووسی، یو نارینه هغه تداوی کړی خدای که یو خزینه ډاکټر تداوی کړی خدای، همدارنګه کچېره ډاکټر صاحب افغان هم یادونه وکړه، هغه مور چې امیدواره ده او د ولادت پروسې لپاره څنګه نارینه ته ورشي چې د ډلیوري یا د ولادت پروسه مخته بوزي، کچېره دا انسټیټیوټونه بیرته وازم شي او قبل صاحبان کمبود سره موږ مواجه نشو، خو دا مشکلات حل دي. اما کچېره دا ادامه ورکړل شي قبل صاحبان ونه لرو، همدارنګه هغه مهارتونه چې په ډېر احتیاطانه د ولادي پروسه کې په کاریږي دی نه موږ استفاده نه کړو، او یا هم بېخي دغه قبل صاحبانو سره حتی ځینې ډاکترانو په دې ویره باندې دي چې ښځینه ډاکترانو باندې بندیزونه لګول شي. نو دغه مشکلات که چیرې حل نشي، میندې مجبورې دي په کورونه کې ډلیوري یا هم ولادت وکړي. نو که چیرې دوی په کورونه کې ولادت وکړي، موږ تیر نسل کارځیابي کړو، ډېرې فیصدي په پولیو باندې اخته دي، ډېرې فیصدي د نوې نسل مو چې ده مایوبین دي، ډېرې ذهني مشکلات لري، ډېرې تمرکز فکري نه لري، ډېرې استعدادونه نه لري. هغه کم فیصدي چې استعداد لري هغوی ته اقتصادي مشکلات موجوده دي. دا هغه تاوتریخوالی د تیر نسلو څخه پاتې شوی ده چې اوسنی نسل حتی نشي کولی چې ښه ذهنیت ولري، د ارتقاء ظرفیت ذهنیت ولري. نه تنها په طبابت برخه کې، په نورو برخونو کې هم افغانستان لا اوس ډېره ونډه نه ده کړې. دا همدغه علت ده چې موږ د تیر نسلو څخه باید ښه تجربه واخلو، او راتلونکي نسل ته باید بنیاد ګذاره حتی د امیدوارۍ له دورانه باید یو ښه پلان جوړ شي تر څو د افغانستان راتلونکی نسل ښه موثر د ملک ته تمام شي. اما متاسفانه موږ بیا هم دې ته رای ورکوو چې میندې په کورونو کې ولادت وکړي دي، او دایې تجربې لاندې نه، چې متاسفانه اوس حتی دایې هم شتون نه لري.
بله مننه. اغلی روفیه موږ سره وصله پاتې شوې ده، له دوی څخه به پوښتو چې رښتیا هم په افغانستان کې که په انجونو باندې بندیزونه لګول کېږي، هغه که صحي برخه ده، هغه که د زده کړو په برخه ده، که د تحصیل په برخه کې دی، هر هغه برخه چې انجونو غواړي چې د خپل راتلونکي لپاره پکې کار وکړي بندیز لګول کېږي، دا څومره دغه ډول بندیزونه د دوی په راتلونکي باندې د هغوی په همدحال باندې خورا بد اغېز کړی دی؟
سلام تاسو ته او ستاسو ټولو لیدونکو. د چجورو روغ اوسې او وخت مو په خیر پیل کړی اوسي. ډېره مننه له پوښتنه څخه. مو په دې برخه کې باید ووایم چې متاسفانه د دې ورځې بندیزونه په دې وروستیو کې دا بندیزونه یوازې پر نجونو نه بلکې پر یو ملت یو غټ برید دی. دا چې نجونې د آخرنۍ له امید له تحصیل امید نه منع شو، دا نجونو باندې خپل اغېز لري. او منطقاً که وګورو د اوسنی حکومت به هیڅ کوم دلیل نه او به هیڅ کوم منطقي دلیل نه غواړي چې نجونو له تحصیل نه منع کړي، او دوی اصلا د نجونو یا د افغانستان یا د ښځو د آینده په اړه فکر نه کوي. دا چې که نن نجونې د طبي برخې نه منع شي، د دوی آینده به څنګه وشي او دوی به څنګه مخته لاړ شي؟ متاسفانه دا بندیزونه خپل نجونو باندې تاثیر کوي. د دې د صحي اجتماعي فرهنګي وضعیت باندې تاثیر کوي، او همدارنګه په اقتصادي برخه باندې تاثیر کوي. ډېرې نجونې نن په آخري سمستر کې نن د زده کړو نه پاتې شوي دي، او دا واقعا ډېر باید ووایي چې ډېر نننی حکومت او حاضری حکومت ته شرم دی چې یو نجلۍ چې خپله په اووم سمستر کې د کابل پوهنتون محصله و نن راځي یو طبیب یا انستیتیوت وایي، او همغه انستیتیوت هم د هغې دروازه پر مخې تړل کېږي. او دا ستیپ به ستیپ قدم پر قدم د نجونو رو هیلې تړل کېدل، او د دې د امید دروازه تړل کېدل یو ملت باندې مستقیماً د اقتصادي حمله ده، د اجتماعي حمله ده. دا چې یو ملت ته وایي چې تاسو تروسم کولی نه شو چې خپل نجونو لپاره کار وکړي، دا هم نور بندیز، دا هم نور محدودیتونه، او دا هر محدودیتونه او هر کال داسې یو محدودیتونه او داسې یو کلک فرامین د نجونو پر وړاندې راوړي چې خپل نجونې خپل هیوادوال نشي کولی چې د خپل وطن نه یا خپل د نجونو نه د خپل هیوادوالو نه دفاع وکړي.
مننه. بل مسله لکه څنګه چې تاسو لیز مګنو ډاکټر سبحان اشاره درلودلې ده، دا د پرمختګ زمينه څومره ډبوي یا بندیږي؟ دغه د پرمختګ لار د دوی پر مخ باندې نور غلارې چاري بندیږي چې دوی وشي کولای د خپل هیواد آبادۍ لپاره دوی پکې کار وکړي؟ هغه که صحیح برخه ده دې ته ورته که نورې برخه پکې کیدلی شي، دغه پرمختګ لار څومره ډبېدلی شي؟
اوس چې دا آخرنۍ محدودیت نجونو په وړاندې وضع شوی دی، دا خپله د دې نمایندګي کوي چې اوس هیڅ کوم لاره نشته چې نجونو په هغې کې تحصیل وکړي. یوازې در لومړی تر شپږم مکتب پاتې دی چې همغه هم شایعات دی، دا چې همغه هم تړل کېږي. متاسفانه ګام پر ګام، استیپ پا استیپ، دا چې نجونو در پرمختګ نه پاتې کېږي، دا مستقیما د نجونو پر روان باندې تاثیر لري. او خپل د دې نمایندګي کوي چې د تعلیم ټولې دروازې تړل کېږي. زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې په دې وضعیت کې دی، په دې حاکم وضعیت کې سترګې نو پټې نه اوسي. دا زموږ هیوادوال ټولې پوهېږي چې د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې همداسې یو چلند یې درلودل، او دا چې دوی محدودیتونه وضع کوي داسې زموږ توقع نه لرې نه ده، یا موږ ته یو حیرانوونکې خبره نه ده، ځکه دوی په لومړۍ برخه حکومت کې هم همداسې وو. دا دروازه تړل کېدل او د امیدونو قطع کول خود به خود که مونږ غواړو یا نه غواړو دا په تعلیمي برخه کې تاثیر کوي، او دا آخرنۍ امید و چې د نجونو پر مخ وتړل شو. او دا یو واضح یو د نجونو په وړاندې د خلکو په وړاندې یو برید دی چې خلکو ته وایي چې تاسو اصلا خپل هیوادوالو لپاره کار کولی نه شي، او یوازې موږ حکومت خپل ځان ته حق وایي پر کوم حق دوی نن د نجونو پر مخ دروازه تړي، او په کوم حق دوی کولی شي چې نجونو په کور کې کینوي. متاسفانه نو د آخرین امید و چې نجونو انستیتوت ته تللی و، دا امید هم وتړل شو، او هیڅ کوم داسې امید نشته چې موږ وایو چې په دغه روزانه کې نجونې کولی شي چې مخته لاړ شي. نو د تعلیم دروازه ټولې بندې دي، او هغه څوک چې درس یې ویلی دی یو درې کاله او د څلور کالو نن یا سبا، هغه هم هر څوک چې په اسناد سره دوه کاله درې کاله وظیفې ته ځي، وظیفه هم ورته وایي چې تا باید په دې برخه کې لسانس ولري. نو آهسته آهسته دا تدریجي ده، د ښځو او نجونو حذفول د ټولنې او د خپله د مملکت نه دی.
مننه اغلی نروفی ډاکټر سپ افغان تاسو ته تر کړم وړاندې ډاکټر سپ احرام زین مسلې ته اشاره درلودل چې آلته په افغانستان کې باید د امدغه صحی کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شي وي دوی ته باید ورکشاپونه نیول شوی تر څو دوی د صحی برخې کې لا ډېره تجربه لا ډېره زده کړې موندلې وي او په دغه برخه کې دوی تجربه ډېر زیات شوي وي ولی برعکس هلته انسټیټیوټونه بندېږي هغه نجونې چې په دې هڅه کول چې د دغه لار څخه وشي کول چې خپل زده کړې دې ولري دا لارم پرې بنده شله څومره هلته اړتیا دي ته چې باید په صحی برخه کې کار وشي په صحی برخه کې نوې لاسته راوړنې باید موجودې وي په صحی برخه کې نوې نجونو باید زده کړې کړې وي تر څو دغه نوی نسل چې ځوانانېږي یا دوی په افغانستان د راتلونکي برخه ګرځي یا د راتلونکي لپاره کار کوي دوی ته له نوو تجربو سره مخامخ شوي وي او دوی ته مو لارې چارې پرانیستې وي ولې برعکس بندېږي او عمل څه دي
د دې لکه مخکې چې د ډاکټر صبروفی هم اشاره وکړه چې دا یو مستقیم برید دی په ټول ولس باندې په دې چې دا یوازې د انجونو مشکل هم نه دی انجونو مشکل په دې حساب دی چې د انجونو روزل د هغوی ښوونه بیا مخصوصا د روغتیایي برخه کې یعنی په عمومي صورت په هر برخه کې ډیر مهمه دی خو مخصوصا په روغتیا برخه کې ډیر زیات مهمه په دې حساب دی چې زموږ د مندو څنګه موږ ویل چې د مړینې کچه ډیره زیاته ده ځکه چې زنانه روغتیایي کارکوونکو کمښت سره موږ مواجه یو خو بعد له دې باید روغتیایي کمښت نه بالکل روغتیایي کارکوونکي به موجود نه وي نو زه وایم چې دا یوازې په نجونو باندې نه په ټول ولس باندې دی ځکه چې دغه ماشومان چې کوم مندې ژوند لاسه ورکوي یا مندې ذهني یا روحي ناروغیو سره مخامخ کیږي بعد له د مندواري په وخت کې یا د مایوسي د وجه نه یا د ناامیدۍ نه دوی ته پېښ شوی دی چې دوی که مندوارم سي خو دا هیله نه لري چې دلته به دوی ته ښځینه ډاکټر راځي یا به ښځینه کارکوونکي روغتیایي کارکوونکي یا قابله به راځي چې دوی سره روغتیایي مرسته وکړي نو دوی په خپله په ذهني ناروغۍ اخته کیږي او دا د دوی په ماشومانو باندې مستقیم اغیز لري په دې چې مور د سي د فامیل یا د کورنۍ هغه هسته ده یا هغه د ماشومانو روزل په هر ټولنه کې تر 15 کلنۍ 15 کلنۍ حتی 40 کلنۍ پورې د مور په تربیه پورې او روزنه او ښوونې پورې اړه لري که چیرې مور نه وي او مور خپل ناروغه وي نو هغه به د خپل ماشومان څنګه روزي او دا مستقیما اغیز لري په راتلونکو نسلونو باندې نو د روغتیایي کارکونکو مخصوصا زنانه یا ښځینه روغتیایي کارکونکو روزنه او ښوونه ډیر زیات حیاتي او ډیر زیات مهم دی اړتیا ده ورته دومره اړتیا ده چې دا غیر له دې چې بند باید نه سي بلکې په دې کې نورم کارو کې روغتیایي چارواکي باید په دې برخه کې نورم کارو کې ځکه چې زمونږ میرمنې یا زمونږ خوندې یا لورانې یا مندې دوی به هیڅ کلم نری که حتی د مندوري یا زیږون په وخت کې نه د بل شي لپاره هم څنګه سي مخکې د ډاکټر صاحب یادواري وکړ ډاکټر صاحب بهرام سي حتی که غاښو مې که د هډوکو یې که د زړه یې که د ځیګر یا د هر ناروغي بل سي هغه به نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته ولاړ سي نو بیا مخصوصا د قابلګي او د نرسنګ او یا د فیزیوتراپي یا الټراساوند د دې اړتیا خو ډېره زیاته ده ډېر زیاته ده ځکه چې دوی د امیندواري په وخت کې به هیڅوک او دا یوازې ښځینه د کوم نارینه به وغواړي چې د هغه ښځه لاړه سي نارینه ډاکټر ته یا د زیږون په وخت کې یا د امیندواري په وخت کې یا د ناروغۍ په وخت کې کوم ورور به غواړي چې هغه خور لاړه سي نارینه ته یا کوم پلار به غواړي چې هغه لوره نو د موږ په ټوله حتی په نارینه و باندې په ماشومانو باندې او په ښځینه و باندې ټولو باندې ډېره ناوړه منفي اغیزه لري
مننه ډیره زیاته مننه اوس هم ورزو د خبرونه په دې برخه کې که زمونږ اوریدونکو موږ سره وصل وي له دوی څخه به د دوی نظریات راوخلي هغه پوښتنه چې دوی زمونږ له ډاکټر صاحبان لري یا زمونږ د موضوع په تړاو باندې دوی خپل نظر شریکول غواړي له دوی سره به خپل خبرونه ته دم ورکړو سلامونه مهرباني وخت مو بخیر
سلام
بله د خبرونه په دې برخه کې زمونږه همکاران هڅه کوي چې تخنیکی ستونزه حل کړي ترڅو دغه اړیکو مسله حل شي او موږ اړیکه راواخلو او هغه شمېره اورېدونکي چې دوی غواړي خپل نظریات موږ سره په خبرونه کې شریکې دوی نظر موږ ځان سره ولرو. هغه په احرام یوه مسله چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، موږ هم ورته اشاره درلودله، په دغه اوسنی حالاتو کې د افغانستان په سیاسي برخه کې دغه شته میرمنې چې دي یا شته پرسونل چې د خزینه و ده دغه بحثونه کولای شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب ته اشاره درلودل چې ممکن موږ د ډاکټرانو یو څو کال بعد بیخي ډاکټرونه لرو، دا به ډېره لویه او جدي اندېښنه ده. ډاکټر صاحب بهرام که زما آواز اوري تاسو مهرباني وکوئ، په افغانستان کې د سیاسي پرسونل بخصوص خزینه پرسونل دغه اوسنی کومې ډاکټرانې کومې قابلګانې نرسان چې دي دا بحثونه کولی شي کنه، لکه څنګه چې وړاندې ډاکټر صاحب افغان ورته اشاره درلودله چې ممکن څو کال بعد موږ اصلا ډاکټرانې قابلګانې نرسان ونه لرو، ته بیا لوی یو ګواښ دی د افغانستان د خزینه صحي پرسونل کارکونکو لپاره. بله ډاکټر صاحب افغان، که تاسو زما آواز اورئ مهرباني وکړئ د پوښتنه تاسو ما سره پرې بحث ولرو.
ډېره مننه. دا خبره ستاسو بالکل دا خبره زه تاییدوم، په دې چې که دا صحي یا روغتیایي پرسونل موږ د دوی د ټریننګ یا د روزنې مرکزونه بند کړو نو څو کاله وروسته به موږ بالکل هیڅ روغتیایي کارکوونکي خزینه روغتیایي کارکوونکي به نه لرو، نو دا واقعا یو غټ ګواښ دی د ټولو خزینه، یعنی 50% د هیواد د نفوس د روغتیا مسله ده. نو څنګه سم ویل سي یوازې د نو دا یو ښځه یو مور یو خور دا دی کورنۍ غړی ده، او په هغه کورنۍ کې پلارم شته ورورم شته خاوندم شته زویم شته، په هغوی بندیم بده اغیزه کوي. نو د ارتیا په حساب زه وایم ډیر زیات موږ څومره کولای شو که دا روغتیایي چارواکي دې مسلې ته متوجه شي، سدا د ټول هیواد لپاره د خزینه روغتیایي کارکوونکو ارتیا زیاته ده، دوی باید دا مرکزونه نور هم زیات کړي، دې لپاره هغه ډاکټران سي که په داخل کې دي که بهر کې دي که لګوندي نه راولي که هر ځای نه او څوک سته او دا روزنه کوي دا باید نورم زیات شي، او څومره سي دغه استادان سي اوس روزنه کوي د هغوی لکه هغوی نور هم تشویق سي او یو نورو تم بلنه ورکړل سي سره سي هیواد ته، او یا داسې که آنلاین کولی سي دغه سنټرونه یا دغه مرکزونه نورم زیات شي، چې د مندو ضرورت یا اړتیا مخصوصا په لري پاتې ځایونو کې ډېر زیات دي، نو لکه په کلیو کې باندو کې لکه نورو ولایاتو کې یا نورو ښارونو کې، نو په هماغه منطقه کې چیرې لکه دا مرکزونه موجود دي نو د هغو مندو لپاره به دا ډېر ګټور ثابت سي، ځکه سي دوی به لاسرسی لږ اسانه سي. نو په کلو کې سي کومې مندې ژوند کوي سي هغوی اول خو د دوی خپله هغه د پوهې سطح دومره نه ده سي دوی باید له روغتیایي کارکوونکو نه مرسته وغواړي، هغوی نسي کولی، بل داسې کله ناروغ هم سي او د دوی کورنۍ وغواړي سي دوی روغتیایي کارکوونکو ته راورسوي، نو هغوی لپاره به دا مسافه دومره زیاته سي دوی یا ښار ته راولي یا یې کابل ته راولي یا یې کومبل ولایت ته، بیا یې چیرې دا روغتیایي مرکزونه یا سنټرونه موجود دي، او که دا موږ بند کړو بالکل نو دوی باندې ټوله د امید د هیلې لارې بندېږي، نو هر څه دوی یوازې جسماني روغتیا نه دوی ذهني یا روحاني روغتیا باندې ډېر زیات ناوړه اغېزه کوي.
مننه ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. اوس مرزو زموږ یو اردوونکی د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوی دی، سلامونه مهرباني وخت.
وعلیکم السلام خورجانې، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو ته درمن اردوونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بیا.
وعلیکم السلام مهرباني،
مننه خدای دې خوشاله کړي. یو سلام ملمنو ته وایم خورجانې، را به سمې موضوع ته دا کم بنیزونه چې زموږ حکومت پر خوند باندې لګولې دي خورجانې، نمره په دې لا بیل رسنوي چې غوښتنه د حکومت څخه کړې ده چې تاسو ته لږ نرمښت راولي خورجانې، د سیمه کې چې د نړۍ سره باید موږ جواب برابر کو خورجانې، ځکه دا کوم نوې بندي چې وس پر خوند باندې لګیدلې دی. مثال د خبرې د طبي زده کړو د خورجانی دا خو در چا په دې سر ولا خلاصې لري چې دا مثال د خبرې زموږ د وطن په ځان دی. مثال زموږ د وطن په تاوان دی خورجانی. نو حکومت هم ان شاء الله د سلی دی ویلې دا چې ویلې دی وس اکثر رسنیو کې د سره پورن لري چې مثال موږ الله سره دی بعد دوی ته مهلت ورکو بعد الله سره دی ان شاء الله دا ترتیب وتنی وکیل چې ان شاء الله اجازه ورکو وکیل نمبر د دې هر کله کې خورجان موږ باید دغه ته زمينه برابر سي تبي ذکر دغه ته خورجان موږ ته ضرورت لرو هر کله کې په بیل ابيلو خپلونه کې موږ ویل د خورجان چې موږ شزینه د کژان ته ضرورت لرو شزینه د کژان ته ضرورت لرو. نو حکومت باید که بندیزن لبن لگی خورجان یا غنور مکتبونو مثال د خبرو پانتون نه کبن سوی دی تی ته خو اړتیاس خورجان دی ته د عرب غان اړتیاس ځکه شزینه ډاکټران کدا غاشو ډاکټران خورجان کدا پریشن ډاکټران تاسو وګورئ په علمن ولادت کې د پریشن یو شزه ډاکټر نه لرو یو شزه نرس نه لرو خورجان چې پریشن وکي یو جراحي ډاکټر موږ نه لرو. نو موږ کچیر دغه زمينه برابر سي خدای پاک مهرباني د خورجان د پاکستان ته وځ او د افغانستان خلک راګرځیدلی د ایران ته هم راګرځیدلی د دې سبب راګرځیدلی دلته داخل چې خپل افغانستان کې شزینه ډاکټران او خورجان اکټان نشته چې د بل مرکزو مزبر د حکومت صدې افغان په صفات باندې دا غوښتنه د مثال د خبرې دیم غوښتنه ځینې کوي چې دغه شزینه دغه ته خورجان اجازه ورکړي دا د طب ذکر ته بندوق باندې بندیز ونه لګي خورجان دغه اکثر بندیز چې لګولې دي په دغه د طب پر دغه لګولې خورجان دغه طب دغه ته ذکر ته ډیر سخت اړتیا سره مخکې ما اشاره وکړه چې تو تر څوبه مش بهر ملک روانې خپل په ملک شزینه ډاکټران او خورجان روش ورکوي چې مثال زیات شي نو
ډاکټر صاحب بهرام تاسو به در وګرځیږم رښتیا م په خارونو کې کومه تاسو ګرالته مونږ د خزینه ډاکټرانو لکه مخ سر مخامخ یو او ستونزې دلته خورا په خپل ځای باندې پاتې شو دي کله رو پراتو سیمو ولایتونو ته مونږ سر ورسته کو هلته څومره دغه مسله جدیده کلینیکونه نشته ده یا صحیح خدمات نشته ده یا که هنه کوم کلینیک په کوم کلی کې بوسیا مرکز کې اوسې د ولایتونو هلته د میرمنو لاسرسي ورته څومره محدود ده څومره دغه مسله ته په کتو باید خدمات موجود وي قبل اگانه موجود وي ډاکټران موجود وي که دغه ډول ستونزې او دغه ډول بندیزونه موجود دي دغه شته ډاکټران چې دیدم ممکن مخ په تقاوت سي ممکن د کار نور هغه توانی دوی سر نوي پاتې نوي نسل ته ضرورت پیدا کیږي که دا بلاري چارم ټول بندو څومره به احتیاج محتاج نور غونډي ودونه ته پاتې کیږي.
په ډیره خوشنۍ سره سرنګا چې زمونږ اوروري هدوونه وکړه په هلمند ولایت کې یو وخت زینا ډاکټره نشته ده په مکمل د هلمند روزګان زابل نیمروز او کندهار مکمل دغه جنوب ختیځ زون چې دا په دې ځکه مونږ صرف په کندهار ښار کې ځینې تکړه ډاکټران لرو چې هغه د زون فوکل پاین په شکل باندې ښه فعالیت لري لکه ډاکټر صاحب فرشته یوسفزی د چینایانو شفاخانه یا د میرویس روغتون ډېر ښه فعالیت هلته لري او حتی د نورو ولایتو څخه مریضان ورته راځي په کندهار کې. نو په اوسنی شرایط کې چې انسټیټیوټونه باندې دی باندې اصلا هیڅ مثبت بینی نه لرم چې زه وایم که دا به کېدی شي یو څه انسټیټیوټ یا هم یو یو باب کلینیک که جوړ شي په یو ساحه کې هغه مشکل به حل شي. زه راځم هغه حالت کې چې انسټیټیوټونه لا بند نه وو زه کله چې کندهار ته تللی وم هلته ما دغه د یو زون احصایه بررسي کوله نو په ډېره خوشنۍ سره په هماغه وخت کې زه ډېره خوشینه په دې شوم چې زمونږ خلک په ډېر ضعیف اقتصاد سره په ډېره کم آګاهي یا سره په ډېر کم امکاناتو سره بل ولایت ته بځي او هغوی به تداوي کوي او حتی په ناسمه فرهنګ سره یا کلتور سره چې دوی پاکستان ته تلل تداویانې کولې اما خپل ډاکټر ته نه تلل ځکه په دې باندې دوی ته هغه کوم رسم و رواج او عنانات چې دوی ناسم عنانات دوی په خپل منځ کې لري زمونږ ډېری خلک داسې یو ننګ ورته ښکاري چې د دوی مېرمن باید د ورځې ډاکټر ته لاړه نه شي دوی د شپې لخوانه متاسفانه د غرونو اخوا وختل به سرحد نه او پاکستان ته به خپل مریض بوته یو عادي تداوي لپاره. نو دا په هغه وختونو کې چې انسټیټیوټو پانتونونه ټول وازول دا یو ډېر ناسمه انانات زمونږ په خلکو کې وو چې دغه هم اقتصادي ضربه و زمونږ ملک ته او هم دا چې مونږ ډېر تکړه تکړه ډاکټر صاحبانه درلودلې په خپل افغانستان کې دوی ته به نه راتلل ځکه چې دوی ته یو ننګ یا ورور یا هم لیوارو یا اغه خپل خپلوان به دوی ته بیا تانه ورکوله چې دا ډیر ناسمه رواج ده. او را به شو وسنی حالت ته وسونی ستونه باندې او په ډیرې لری سیمو پروتو کلی کې صحیح مرکزونه نشته ده، نو دغه ډیر ناسم چلند ده. کچېری مونږ وغوړو چې دغه حالت نه افغانستان وژغورو، د مور د ماشوم مړینه کچا راټیټه کړو یا حتی بیخي باید ورک کړو. همدارنګه ډاکټر صاحب افغان وویل چې فیزیوتراپیس بخش کې، هستماتولوژي بخش کې، نورو څانګو کې، اورتوپیدي بخشو کې، حتی د سینې د سرطان بخش کې مونږ باید خپل فعالیتونه زیات کړو. دا چې یو نارینه ډاکټر ته لاړه شي، څرنګه چې ډاکټر صاحب افغان وویل چې کوم نر به وغواړي چې خپل میرمن بوزي، او یو نارینه ډاکټر ته چې دغې د سینې سرطان ورته یا کوم سینه کې دانې چې اوسي هغه ورته تشخیص او تداوي کړي، ولې میرمن باید ورته تداوي ونه کړي، ولې یو ښځینه ډاکټر ورته تداوي ونه کړي، ولې باید د خپل ملک هم تداوي ونه کړو، لاړ شي پاکستان ته کیموتراپي وکړي، یا یو شاع واخلی، یا هم هغه د بی اولادی تداوی وکړي، چې دغه نه تنها مونږ ته خپل دغه افغانستان ملک ته د شرم ځای ده چې یو عادي مریضي لپاره زمونږ خلک زی پاکستان ته او یا هم ایران ته زی خپل تداویانې مخکې وړي، بلکې د اقتصادي ټوله سرمایه زمونږ زی هلته. نو مونږ کولای شو چې دغه انسټیټیوټونه مونږ زیات لا فعال کړو، همدارنګه صحي مرکزونه باید زیات کړو په هر کلی کې، تر کوم جنات زهات و هما حداقل څلورونه تر پنځه بابا او پی ډی سره په کلینیکونه اوسي، چې حداقل د امیدواری دي دوران مراقبتونه پکې وشي، او یو نارمل د دیوري پکې وشي، او یو عادي جراحي پروسیجرونه پکې ونیول شي. نو په دغه شکل مونږ کولای شو چې دغه مشکلات یو سره حل کړو. خو که چېرې د انسټیټیوټونه باندې پانتونونه باندې مونږ اصلا نشو کولای چې یو درجه هم مثبت بینی وخیز راتلونکي ته.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو لیدونکو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به هم زموږ یو اوریدونکو تماس نیول دی چې له دوی څخه پوښتنه وکړي چې د خبرونه په دې برخه کې دوی خپل پوښتنه لري کنه د موضوع سره باندې خپل نظر وړاندې کړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم سورجان خورجان تاو استاسو ملمنو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. استاسو د ایمه اوریدونکو چې تاسو هم د بل ولایت شاجول ولسوالی.
علیکم سلام، مهرباني.
مننه. یو کثرنګ ساتل صاحب وویل دته سلامونه وایم او ډېر څه نظر ورکړي. روسیا هم موږ په افغانستان کې په هر شعبه کې نو ښځینه یا زنانه کارکونکو ته ضرورت لرو، باید په هر شعبه کې موږ زنانه ولرو، په پولیسو کې ولرو، په نورو داسې د تلاشۍ په مراکزو کې ولرو، حتی په ډیرو شعباتو کې، خاصتا په طبي کې خونو بیخي لازم او ضرور دي، حتما باید یې. ځکه چې طالبانو هم ضرور بلله، چې ضرور نه بللای نو تر اوسه پورې اجازه نه ورکوله. خو موږ هم اوس هم امیدوار یو چې که خدای کول د ښځو د نرسینګ د طبي تعلیم دا به نه بندیږي، ځکه چې اده لس ورځې وخت ورکړی د موږ به وګورو، او موږ د یو اورېدونکي په صفت د افغانستان د یو ملي سپین ږیري په حیث دا خواهش کوو چې زموږ د ښځو مکتبونه خلاص شي، او خاصتا د طب په لاره کې باید دا مراکز خو بیخي نسي بند، ځکه چې موږ ضرورت لرو. مثلا دلته شپخانه یې په دې کې و، ښځه یو زنانه پر کوچني باندې مریضه یې، خو دا حتما زنانه ډاکټرې ته ضرورت لري، یا مبادا د الله پاک ډېر ډېر ډول مرضونه دي، مثلا د بواسیرو مریضي، د اپریشن غواړي، نو دا خو نارینه ته ډېر مشکل وي سره یو مراجعه کوي. خو تر نارینه ښځه خامخا ښه وي، ولو که په شریعت کې جواز لري، خو بیا هم په پښتنو او په د خلکو غیرت دا نه مني چې د ښځه نارینه ډاکټر معاینه کوي، او داسې ځایونه یې چې هغه نو بیخي یو سخته مریضي. نو موږ بالکل په کلکه سره دا غوښتنه کوو، خدای دې وکړي چې طالبان هم و دې ته جدي نظر وکړي. او خورجان یوه هیله له تاسې څخه لرو، موږ ته په سیاسي خبرونه کې لکه د شنه اسمان لاندې لکه په یک شنبه او په پنځشنبه باندې سی او په شنبه او په پنځشنبه باندې د دې خبرونه کوربه اکثره وخت اسمت سروان سادی کوم څه په دې کې شرکت نه راکول کیږي موږ په ځان نه وایل کیږي نو موږ دا خواهش کوو چې موږ په سیاسي خبرونه کې هم ځای راکړي لکه څنګه چې موږ په نورو خبرونو کې راکوي
مننه
مسطابه زخه هیله لرو مننه
ډیر زیاته مننه تو خسیب مننه په زمونږه اوریدین کې ول چې خپل نظریات د خبرونو په اړه باندې دوی وړاندې کړل او متقزه د ټولو د چې په افغانستان کې باید صحیح برخه کې د انجونو پر تاک دغه بندیز چې لګول شوی دی انسټیټیوټ ته دغه باید لري شي تر څو په افغانستان کې مېرمنې وشي کار چې د مېرمنې ستونزې حل کړي د صحیح برخه کې اخلې روفي تاسو ته درګرځم یو مسله چې ته موږ تاسو غوړو چې پر باسو کو آی په افغاني ټولنه کې انجونو محو کېدلی شي خځې محو کېدلی شي کنه دا ټولنه دا د خزو شتون د خزو بیلابیل برخو کې کار کول تر تیاشته ده
بله شکه چې طالبان او اوسنۍ حکومت تر څومره چې وغواړي چې خزه د ټولنې نه یو خطه کې ګوښه کړي نشي کولای ځکه چې نن په افغانستان کې که حکومت د خزو ترڅنګ نه دی خدای د هغوی ترڅنګ دی او زموږ نننۍ نجونې او ښځې دومره خپل ځان باندې باوري لري او تسلط دي چې که حکومت او شرایط هر څومره چې شرایط سخت راوړي دوی نور هم قوي کیږي او نور هم دوی اوس په هماغه ځواکمنۍ رسیدلی دي چې اوشي کاری چې د یو سخت شرایط پر وړاندې مبارزه وکړي څنګه چې انسټیټیوټونه وتړل شو موږ بیلابیل ویډیوګانې ولید چې په ځانګړي یو بل ته خپل یو بل ته روحیه ورکوړه یو خاطه دا چې زمونږ اوخه جاری شولې ځکه چې مونږ ګورو چې زمونږ انجونې او ښځې دومره یو بیچاره وضعیت کې راول کیږي یو بیچاره وضعیت ور باندې ده چې هیڅوک د دې ترڅنګ نه دی او یوازې یو بل ته روحیه ورکوي وای مونږ یتي اول ترڅنګ یو خو بیا هم طالبان حکومت او اوسنۍ حکومت یوازې د حکومت نه که هر څومره نور حکومتونه راشي او وګوري چې ښځې په افغانستان کې محو کړي هیڅ کومې کولای نشي یوازې دا چې دا زمان نور هم محدودیږي یوازې دا چې دا بندیزونه د انجونو په وړاندې د تعلیمي شاتګ دی د اقتصادي په برخه کې اغیزه لري ټولنیز انزوا په انجونو باندې راځي او دا چې دا څومره په اجباري ازدواج ته دوی اړ کیږي او همدارنګه دا چې څومره به رواني امروزو کې اخته کیږي او دا چې څومره دا زمان له لاسه ورکوي بلا شکه دوی انجونو باندې تاثیر لري اما هیڅ حکومت او هیڅ شرایط نشي کولای چې انجونو په افغانستان کې حذف کړي هر څومره چې دوی سخت شرایط راوړي زه مطمئنه وم چې انجونو هیڅ کومه خپل روحیه له لاسه نه ورکوي یوازې زمان دوی نه غسل کیږي او یوازې دا زمان او عمر او د دې فرصتونه تر لاسه کیږي او نغسل کیږي چې دا خپل یو بل برخه داده چې نړیوال عکس العمل هم راخی دا چې د دې محدودیتونه دوام د افغانستان په وړاندې نړیوال خبرګرونه کوي هر محدودیت افغانستان او د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د نړیوال پروندې داسې کوي چې دا حکومت خپل پر ملت باندې ظلم کوي او دا خپل معلومدار دی چې کله چې نړیوال متوجه کیږي چې حکومت خپل خلک ته کوم توجه نه لري خپل نړیوال هم د ازمون خلکو لپاره کوم کار نه کوي یوازې انجون مدودی کې او حزب مکمل دا هیڅ وخت به مکمل حزبنی شي ځکه چې زمونږ انجون او زمونږ ښځې پیاوړي دي او زه باور لرم چې هیڅ شرایط تاثیر کوي بل شکه چې تاثیر کوي مګم اسې تاثیر نه کوي چې زمونږ انجون او زمونږ د وطن ښځې یو خاطه شي یا دا چې د دې شرایط نه کنار لاشي او تسلیم شي
ډیر زیاته مننه د خبرونه په دې برخه کې به هم زمونږ یو اوریدونکو مون سره په تماس کې دی وګورو چې دوی څه نظر لري سلامونه وخت په خیر میرمه
یعنی یو سلام تا ته یو سلام المنو ته افغانم د ننګرهار نه
مهرباني افغان سی
شاله ته خورجانې که زما لور ډاکټر شي یا زما زوی انجینر شي دا خو خدمت افغانستان ته کوي کنه بل ملکو ته خو نه کوي کنه دا ډیر افغانان پرې سنباله کیږي پوه شوې نو بس چې راغی مکتبونه بند پانتونونه بند ښځو ته چې راغستی دی ورو رګونه پوه شوې نو یو دوه قدمه دوی مخکې شي یو لږ قدمه دوی مخکې شي، یو شل قدمه نړۍ به رامخکې دې پلو به رانږدې شي مونږ ته. نو مونږ چې شی نه مونږ ملنګ ته خیر نه ورکوو، نو ټیلم نه ورکوو. دوی هسې لګیا دي چې نړۍ مونږ سره دا وکړي، نړۍ مونږ سره هغه وکړي. اول خپل عملونه وګورو مونږ چې شی کوم کارونه مونږ روان کړی دی. حق حقوق نشته، بل نشته، ظلم پوه شي همداسې ښه پریمانه دی. مالیه وګوره او ډېر کارونه وګوره، خو تر کومه پورې به زه درته وایم کنه چې دا دې واغې. خو زه خپله افغانستان کښې اوسېږم، د افغانستان حال ماته معلوم دی. زما نه وینې سپوز یو معیب یمه د ننګرهار نه، نو زمونږ حقوق نشته. مونږ ته د کال 1,000 روپۍ ورکوي، دا 1,000 پوه شي، دا د کال 1,000 ورکوي. هغه هم یو روپۍ اوس واخله، یو روپۍ شپږ میاشتې بعد واخله، یو روپۍ اووه میاشتې بعد واخله. نو بلکل هغې باندې زمونږ چاره او پرده نه کېږي، موږ ته ګروان یو. نو د دوی کوم کارونه اوس مونږ څه د دوی کوم صفت وکړو؟ دوی خو صفت نه لري پوه شي. خو دوی ته زه دغه وایم چې دغه ښځو شا دې پرېږدي وروره ګله پوه شي. تاسو به خپل پاچاهي کوئ وروره، هر مکتب سره په ننګرهار کښې مکتبونو سره او ارګانونه دي دولتي، هېڅوک هم غلط کارونه نه شي کولی او نه کوي. خو نه پوهېږم چې دغه خلک ولې نه پرېږدي مکتب. باید تاسو یو چارواکی مېلمه کړئ. دوی خو نه مېلمه کېږي ولا چې مونږ نږدې نه ځو، بس نږدې نه مونږ سره څوک خبرې نه کوي. نو رسنۍ ته به ښه وخت ورکړي که شل قدمه دوی مخکې شي، یو 15 قدمه نړۍ هم را مخکې کېږي. خورجانې دا به مونږ تر کله پورې؟ نن زه خورجان یو ځای کښې ناست وم، یو ښځه راغی، هغه دوکاندار ته وایي دغه دی وایي د چرګانو پوشتکه وایي مه خطا کوه، وایي دا زه پاکومه د دې غړو سره، وایي زه الوګانو سره کوم. دغه زمونږ حالات دی، دغه زمونږ حالات دی. بیا چې کښېني وایي سوری د پاچا دی، مبارک دي او مبارک دي که نه. مونږ خلکو ته مبارکي ورکوو پوه شي. افغانستان خلک داسې خلک دي خپل عوامې اوسې نه مړ کېږي او دې جنه هلته دغه ورکوي پوه شي. خورجانې خوشحاله اوسې چې مونږ ته وخت ورکړله.
ډاکټر صاحب، افغان تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې پر دې مسالې باندې مونږ تاسو بحث درلود چې یوازې قابلګۍ برخه یا نرسنګ برخه نه ده، په افغانستان کې هر برخه کې چې صحي برخه کې ده هلته ورزیده او تکړه ډاکټرانو ته اړتیا لیدل کې. څومره نورې برخې د دې تر څنګ مهمه دي چې باید په هغې برخه کې مونږ مجربې ډاکټرانې ولرو؟
بلې، په د روغتیا په هر برخه کې موږ ته ضرورت شته، دا اړتیا سته چې موږ یعنی ښځینه ډاکټرانې ولرو. لکه څنګه چې موږ مخکې دا یادونه وکړه چې د ښځینه ډاکټرانو یوازې د مېندواري و زیږونو لغه نه وروسته یا زنانه ناروغیو نه وروسته پرته نور ناروغۍ دي، که دا د زړه ناروغي ده، که دا مخکې ډاکټر صاحب بهرام هم یاده کړه چې د سینې ناروغي ده یا کانسر ده یا د که د هډوکي ده، که د ګردې ده، که د جګر ده، که هر تکلیف چې ده خو د بدن ناروغي ده. نو دا د هر یو ته موږ اړتیا لرو، خو تر ټولو زیاته شدیده اړتیا چې اوس فلحال ده د میندو لپاره ده یا د زنانه ناروغیو لپاره ده. نو لکه د قابلګانو ته، نرسانو ته، الټراساوند ته، فیزیوتراپي ته او دغه ټولو برخو ته، جراحي برخو ته. مخکې مونږ یو اورېدونکي د بواسیرو خبره یاده کړه، رښتیا وایي چې دا که عمومي جراحي ده، که د هډوکي ده، که د غاښو ده، که د سترګو ده، هر یو سي ده، د بدن هر غړی چې ناروغ سي ورته د ښځې لپاره ښځینه ډاکټر ته اړتیا سته. زه خو ډېره خواشینه سوم چې دغه مرکزونه بندېږي، د دې په ځای چې زیات شي، چې اړتیاوې زیاتې دي، چارواکي دا راته بندوي. او خو بیا له یوې خوا خوشحاله سوم چې دا ورونه پلرونه د خوندو څنګ ته ولاړ دي، دوی تشویقوي. نو ځکه زه له دې خوندو نه دا هیله لرم چې مایوسه کېږي به نه، ناامیده کېږي به نه، او خپلو زده کړو ته به که تر څو پورې چې امکان لري په کور کې دوام ورکړي، چې تر څو بېرته دا مرکزونه خلاصېږي تر هغو پورې په خپل کور کې دوام ورکړي، خپله روحیه د الله سره نه ورکوي. خدای تر ټولو لوی دی، که خدای غوښتل بېرته به دا مرکزونه انشاءالله ډېر زر خلاص شي. او شکر داسې پلرونه او ورونه هم د خوندو په څنګ کې
څنګه په څنګه ورسره ولاړ دي او د دوی غږ پورته کوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بهرام ستاسو نه پوښتنه وروستۍ مطرح کوم چې د حل لارې څه دي، څنګه ممکن کېدل چې سره دي چې دومره هیوادونو غبرګون ښودلی دې مسلې ته، بیا هم په افغانستان کې شونی کېدلی شي چې اجازه دې ورکړ سي هغه نجونو ته چې په دغه صحي انسټیټیوټونو کې د درس ویلي بیرته دغه زده کړې فعاله سي؟
که بهرني ملکونه هر څومره غبرګونه وښيي خو سمه ده، تر یو حده پورې به یو څه مثبته اړخه ولري، خو که چیرې موږ وغواړو خپل وطن خپل آباد کړو کولای شو، اما پردی تاسو ته یو ورځ دوه ورځې خپل وطن آبادی. نو اوسنی حکومت نه زموږ همدا هیله ده چې زر تر زره مکتبونه بېرته پرانیزي، همدارنګه انسټیټیوټونه پوهنتونونه واس کړي، د اسلام د نظام چوکاټ تر لاندې د تدریسونه شروع سي بېرته، که چیرې دغه تدریس کول فعال حال په افغانستان کې غیر اسلامي په طریقه ده، دوی کولای شي د ایران او د عربستان تانو د زینو ممالکو څخه د تجربو څخه د استفاده وکړي، اما میرمنو ته د انجونو ته د انسټیټیوټونو پانتونونو مکاتب د ټول پرانیزي خپل فعالیتونه د شروع کړي، تر څو موږ په راتلونکي کې د غټې فاجعې څخه وژغورل شو، او د دې تر څنګ خپل انجونو خویندو میندو ته زه دا یو ډاډ ګیرنه ورکوم چې حتمان یو ورځ نه یو ورځ دغه انسټیټیوټونه پرانیزيږي او همدارنګه خپل درسونه کول شي. په هغه حال په خپل کورونه کې حداقل زمونږ په ټولنه کې اوس 50-60% تحصیلي افته یا هم ابتدایي تحصیلات ډېرې نجونې او مېرمنې ته د کولای شي هغوی سره خپل درسونه مخکې
یوسي. ډېر زیات مننه ژوندۍ سي. هغه لري ویو پروسې کې به ستاسو نظر مراخلم چې بل اخره د حل لارې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې روانو ستونزو ته د حل لارې پیدا شي؟
په لومړی کې باید ووایم دا چې دا نننۍ بندیز لکه پنتون لکه د مکتب کوم بل پړاو لري چې بیا موږ امید ولرو چې بیا هم به پرانستل شي، مګم یوازنی لاره حل دا ده چې انجونې خپل امید وساتي، او دا سخت شرایط د دې سخت او حاکم وضعیت سره خپل امید له لاسه ورنکړي، ځکه چې دا محدودیتونه تلپاتې نه دي، او باور لرم چې یو ورځ به اسې یو زمينه ورته مسایل چې زموږ ټول انجونو او زموږ ټول هیوادوالو لپاره چې دوی وشکاله چې په سوکاله کې ژوند وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم غلی روفي. مننه ژوندۍ سده چې په خبرونه کې مو برخه واخله. درنو لیدونکو اوریدونکو، زمونږ درنې میلمنی هروا ډاکټر صاحب سنیتا بهرام د نسیه ولادي برخه ډاکټر ترڅنګ د خزو د خون فلغلی استاد روفي او ډاکټر صاحب محبوبه افغان چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستې ټولنه خورا ډېر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې ونډه اخلي، او د افغانستان د خزو دروان وزیر تر او موږ سره خپل تحلیل کوي. تر بل چې تاسو درنو حضور ته درېګم په لوخته مسپارم اختلره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
علم مين مين نشتا بسم الله Shine.